اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. بلاخره د افغانانو د خپل منځي مذاکرو نیټه مشخصه سو. شکیل لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې سره جرګه کیږي. پر دې او نورو مسایلو راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتی چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیلې څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژغې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بست د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د روانو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کیږي ښاغلی هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بلدی خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شانس به مثال کاتالانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزي د لیگ سشکل ووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر شپاړسمې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکې د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل، دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرني پالیسي جوړه کړي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطعې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ترامپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیال ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې موثق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشمې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې میرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سوو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایي د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کیدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړم ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اته بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د خبرو شکیل لوری وایي سبا شنبه په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي.
د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او انشاءالله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد.
له یوه تحلیلګر نه اوري چې وایي په کار ده د افغانانو خپل منځي مذاکرې د ستونزو د حل په خاطر وغځېږي.
ضرورت داره چې تر دواړه طرفونه یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمی جلسه زیاتی وکی، غیر رسمی جلسو که دی چای وقفه که دی ملمانزو وقفه که یو پس را باید زیاد ناست پاست وشی تر چوی دی اعتماد فضا را مزد.
نونس کال مخی امریکا پر افغانستان حمله وکړه.
در افغانستان خلق پده و توانیم چی خپل هواد وشغوری دلتا یو دموکراتیک و آزاد نظام او رژیم منست راشی.
دو اونیز پروگرامون هم خبرو نیمه نری او کور کله. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړي چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارس د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د طالبانو د ورستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تاریخ انتظار ویست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسئولیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبري به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خند وو. د ملي مصالحې د علي شورام راستیال حاجی دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې د شپږ کسان پرون مخام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې د وته دیول شوی دی قطر ته، او هم هغه څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ نه دي خوشی شي نو دی هغه پیسې کوم خلیجات او تضمین ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایي سي پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
ومردل چې سبب په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پام کې وه دا خبرې د مارچ پر 10 وسی. خو د بندیانو په تبادله کې د اختلافات له کبله ټاکنې سوې. پر دې موضوع مې په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه چې به مخکې لومړی دا پوښتنه وکړي چې دا مذاکرې به څومره وغځېږي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل د یو کال نه زیات وخت به دربر ونیسي. د امریکایان او طالبانو ترمنځ ډیری مسلې نوي، خو بیا هم د دوو کالو نه زیات وخت دربر ونیسي. افغانستان ډیری لوړې ژورې او مختلف مسایل لري چې ورباندې بحث به وشي. مختلف طرفونه دي چې د ټولو قانع کول په یو خاص موضوعاتو باندې دا به ډیر وخت ونیسي.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لانجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې په ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنی چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحونو کې چې ډیر خلک اوسیږي، په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغاني مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د لغونی مذاکرات و پریکړه ته ورسیګړي، هغه په ضربه دوی به دغه د سولې پریکړه به زر ماتيږي. هم ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمي جلسې زیات یو کی، غیر رسمي جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بسره باید زیات ناشته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته. او دا اعتماد جوړونه دا به ډیر وخت ضرورت دی او لازم هم دی چې د یو مکمل اوربند یا د نسبي اوربند نه وروسته دا ډیر وخت ونیسي بین الافغاني مذاکرات تر څو دغه ډیر وخت پایسته دی چې یو تلپاتې سوله افغانستان لپاره راولي. موقتي سوله نه، تلپاتې سوله باید راولي.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغه مذاکرات ته لاړ شي، چې هم خبره پویوی، هم استدلال ولری، منطق ولری، او هم د دې مهارت ولری چې ګوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چېرته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکړي، نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوله به راولي.
په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوالو سوداګریزو مرکزونو د تروریستي بریدونو لورځ سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته ژور کړي. په افغانستان کې د امریکا نونس کلن په وځي حضور څه معنی لري؟ ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11مې نیټې تر حملې وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤول او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړني پوځي ځواکونه د 2000 میلادي کال د اکتوبر په 1مه نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړې. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوسمهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وای امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګري ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي ویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریوار په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لا سرهوړنې کمی وي.
د دوی په اطراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 توریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښو وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا د لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسؤلیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد په روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوري ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 46 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولي دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
لنن نجدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي تړون ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبرنه.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د قسم ناتر د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نشته 19 کاله کې چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونه او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14 زرو د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکای متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنی دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکی تعهدات، ځکه چې امریکا دلته نوی بل ناتو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناتو غړو هیوادو دوه کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناتو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناتو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکوو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزی د 4 شنبه په ورځ ویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلی به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپل ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو کرنیز شرکت لروختیا وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د شل زره بستو مرسته وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د بوستان سبز کرنیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د شل زره روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامې روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرنیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي د ځلې د افغانستان حکومت سره شل زره د کرونا د تشخیص تست کیتونه مرسته وکړه. د دغه تست کیتونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیتونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. د مرسته په مجموع کې شل زره کیټونه دي چې لس زره آر این ای او لس زره پی سی آر دي او د کرونا وایرس تشخیص په برخه کې ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 333 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1 کسان د کرونا وایرس نه رغېدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په بلخ ولایت کې ځینې سوداګر او د سرو زرو کاروباریان وایي چې د طالبانو ډله له هغوی څخه باج اخلي او په مرګ یې ګواښي. طالبانو هم منلی چې په بلخ کې له سوداګرو مالیه ټولوي. مجیب حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څه کم 3,00,000 افغانۍ باج غوښتی دی. زه دلته هټۍ لرم، علاوه پر دې چې طالبانو زه ګواښلی یم دلته یې نور زرګر هم ګواښلي دي. پر ما یې 3,00,000 حواله راوضع کړې ده. د مزار شریف د زرګرۍ ښار دوه تنه نور هټیوال محمد حنیف او حامد له ورته ستونزې سره ټکوي.
مشکلات یعنې مې دوکان است، عاید نیست، کار نیست.
ستونزې دلته په هټۍ کې زیاتې دي. کار نشته او عاید درک نه لري. له یوې خوا دولت ته مالیه ورکوو او له بلې خوا طالب زنګ راته وهي چې زما حق راکړه. له ما یې 2,500,000 او له بل نه ډیر له یو بل څخه کمی پار کوي. طالبان ځان ته دولت وایي او دولت هم ځان دولت بولي.
نوم محمد هستم، دوکان زرګری دارم.
نوم حامد دی، د زرګری هټۍ لرم. او له موږ یې غوښتي چې 3,00,000 افغانۍ ورکړو. دا د مالیه په نامه اخلي او ما پیسې ورنکړي او اوس ورېږم. هیله مې ده چې دولت مو ستونزه حل کړي.
د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو کې واک لري، خو تر اوسه سوداګرو هغوی ته باج نه دی ورکړی. طالبان خو هڅه کوي چې لارې ممکنې لارې څخه په هر سیمه کې په خپله نفعه باج راټول کړي او له خلکو څخه پیسې واخلي، خو په دې تړاو تر دمه موږ ته خلکو شکایت نه دی کړی. موږ له دوی غواړو چې خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي تر څو موږ ورته د حل په برخه کې اقدام وشته باشیم. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه وسلواله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همدارس د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په خوندي کولو لګوي. زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري وښوده.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې دا خبرې به سبا شنبه پیل سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چارواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې 2 کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. د مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو واورید. محمد قاسم زوکه له هلمند په خپل سیمه کې کلی اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند آزاد سول. نو مذاکره ولې نه پیلیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي چې آیا طالبان د سولې نیت لري؟ زاکر شیخ د کونړ له مرکز لیکلی د کونړ سیند ته څیرمه پر غرونو پاکستانی ځواکونو پوستي جوړ کړي او د شپې لخوا په سلګونو څراغونه روښانوي خو حکومت چپه خوله دی. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکي خوشاله وي چې بین الافغاني خبرې پیلیدونکي دي. سلطان محمد د هلمند لیکلی طالبان او حکومت په خبرو کې باید اول پر اوربند او بیا پر مخدره موادو بحث وسي. او خان محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې ژر پیل کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میگاوات برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. احمد تکل او نور تفصیل.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 40,000 میگاواټ برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي میلیارډر اندرو فارست سره د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند موافقتنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زموږ د ویاړلې هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 40,000 میگاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د پوینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سمې په مناسبه بیه وپیری.
ملی یا بین ملی کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا په سکتور کې پانګونه وکړي د افغانستان برېښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برېښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي، برېښنا ترې اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید لپاره د نړۍ په کچه څلرم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان د لک تر لګ درې تریلیون ډالرو په ارزښت قانون لري او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سرو زرو، لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ له مخکښو کمپنیو څخه ده.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړي د دنجلي او هلک کوج دی ته په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ دنجلي کرا ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې دنجلي د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او دنجلي شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا ورسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري ولی یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي دنجلي کورنۍ ته ورکوي چې بیا ورسته پوره کولای نشي
همدا عمل کوي چې د ځوانانو ژوند خراب شي ځوان تاسو مجبور کوي چې دروغ وایي
کده هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وادي او لمخ کې نه منل شوی مصارف په واده کې پوره نه کړي دا به د دواړو کورنۍ په خاصه توګه هلک او نجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي
بل اخر جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او نجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ ځان من کی ټوله نظر من کی خپل خپلوانو سره حفکی
د هلک او نجلۍ کورنۍ د خپل اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوج دی مخکې په پام کې ونیسي
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د نجلۍ سره ریباران لګلی نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې ترڅو د هغه نظر واخیستل شي د هغه سره خبرې وشي او رضایت حاصل وي ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوه حق دی
دا ټولې پوښتنې به په همدې خبرونه کې جواب شي دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ل وګمی جبرخیل اورو
په افغاني ټولنه کې دنجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنۍ په خوخه او غوښتنه تر سره کیږي نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولوار ډیر سره زر دنجلې لپاره او د واده او کوژدي د مراسمو تر سره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویباری په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته لدی چې خپل مالی وضعیت ته وګوري د غلوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپل خوخې نجلې له لاس ورنکړي په دې توګه د سمال اخلي او نجلې د هلک په نام کوي د کوژدي د مراسمو نه پاس نجلې د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو لوبوج نشي وتلی بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي د نجلې کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي یوازې په یو کوچني محفل بسنه کوي او نجلې هلک ته ورودوي ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو وکلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ور نکا کړی ده د خپل لور نوره کې صدا سره تا کوي
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور درا کډیر کسان راغله یو یو ال چې زار شی ورکوم سرام ورکوم پیسې ورکوم ما ول زه غریب یم یو هغه کالی مالی ورته اخلم یو شی پیسې د ځان د پاره نه اخلم ډیر هم ورته نه دی ویل ما ویل چې خیر ده یو 5000 یا 6000 روپیا سره ورته واخله وای او هغه ممنل هر شی او منل دریګه سلورم کاله ده اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای د پاره یو شی ما ورته واخسته په پټه ما ویل دی خلک راوړی د خلکو د خاطر اوس هغه ورته وای مچ یو دیګه دوه دیګه په کا ما هغه خلکو ته خډوډ ورک چې شرم ده اما هغه وای بس مې نه کیږي مونږه خود طلاق ده هغه هم شی مې خپل خپلوان لرو
په پښتو کې متل دی وای پخ باید د کمبالی سره برابر اوګد شي یعنی هر کس باید لخپل توان سره سم کار تر سره کړي. خو ځین ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، لټوانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خدا چې ولی ځین کورنۍ او ځوانان هغونجونو او کورنۍ ته د خېخې لپاره زړه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر ندي، او د انجلۍ کورنۍ د لور په واده کې لزوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي:
بعضې کورنۍ نه ورکوي نه منی، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته داسې وکړي او داسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته به دونه وریجې راوړي، دونه غوښې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبور دی چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلی دي چې له مخې یې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دینی عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي:
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو پاغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي، د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي: واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیا په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه ده د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکې له نکاح څخه تلکیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونو ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدۍ کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی، آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی، او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون په خوانی استاد نور حبیب حبیب زیغیدلې:
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي، او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنې ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوی وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دروستیو دوه لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي، او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
آغل شیرزاد په سر کې تاسو ته خرغلاست وایم. د لومړی پښتني پټوګا لتا سینا غواړم اول دا و پښتم چې د هله کونجلې کورنۍ ته د نامزادۍ نمخ کې کوم ټکی لازم دي چې د خپل اولادو د راتلونکو ژوند د خوالي لپاره په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړی پښتني په جواب کې باید داسې وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د جلی کره ریباران لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق پښو لاندې نه شي او د ټولنې لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یوه شتمنه کورنۍ یوه لور د یوه هلک سره نامزاد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یوه مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کیږو، ټولنه کې به موږ ډېرې وښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته دفکیږي. خو مګر هم برعکس، موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه بعضې کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چېرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاب مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري؟
که چېرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاب یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکړه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د روی بارې په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړه شوې و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
مې ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو ریدونکو سلام، زماریم تو خیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅې تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونې د موضوع په اړه له ټولنپوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غواږ شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره پښته سيزونو کې تر ټولو ډېر قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټي کړې ده وخت مې استفاده سي نه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا یو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړې، لټیم کړې ده هغه په ځای چا وخت نه ښه استفاده کړې ده. هغوی مخکې تللي، مثلا بل د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړې، ستاج دوره ویل، هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کوي. متاسفانه چې موږ لټي وښودله د وخت نه مې استفاده ونه کړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله، نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهي ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی، د موقعات په شکل مې برابر کړي. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم، دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې مې هر څه اماده وي. بیا چې دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه، حکوم کارونه چې راته پرته وي، د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تا لوړ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شم، په کور کې هم چونه زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړي. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم، بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم، هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم، یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنې هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره، یا د خپل مسلکي برخه دی پارانو. ټول ژوند می نس یو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو ولادت دا غنی چې خلک یې وخت ډیر ارزښت ورکوي.
کومه وخت ځای کاونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسیدلې ده، د دوی وازینه علت چې هغه چې د وخت نه ځای کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې وته وسپارل شو، پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زمونږ مشکل اندغه دی چې وخت ډیر زیات ځای کوي، او وخت چې یې روان دی، وخت چاته هیڅ کله صبر نه کوي. کدی کوم زیاته پکې ورستی، کدی تعلیم وکې، کدی کوم مسلک زده کې، نو خطر ښه، او کنی نو وخت روان دی، بس بل ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړي شي، باید خپل کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه په ژوند کې هدف نه لري. دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي، او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي، چې ډیره وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي، پات کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی، ارزښت لري، یعنی دا د موږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موږ ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو، ډیر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو، یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم مخه هدف ټاکو، هغه سم په لاس ته نه شي راوړي، او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کیږي. انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي، ځانګړن لري، هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخې له منځه ځي.
د قران کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قران کریم کې پوره سورت والعصر د وخت په نامه را نازل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. قدر من دوستانو دا چې څنګه خپل وخت ځای نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي او وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل ټولنې کې وګورو د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې کوم تیورسانان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه رسوم عنعنات او کړه وړه هرته بنسټیز کېږي چې هغه دا د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنعناتو سره بوخت کېږي اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل خواته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوه وظیفه یا کوم نوه کړه کار ته ورسوي، نو دغه وخت یې بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوه ښه ښه کارونه باید وکړي. په تا مثال دوی راځي مثلا د ماسپښین خاص ته وایي چې ولا د ماسپښین په وخت کې زموږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم روان شوي دي چې بس ویزه شي دوه درې ساعته خوب وکړي او پس هغه څه چې راځي چې یو شین کله چای دم کوي او د خپل مکان د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته د خپل ځای کړي دي، ته کولی شي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعت نور استفاده ورکړي، چې دا د وخت ماهیت د دوی د ژوند څخه د ارزښت له منځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در پښته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د دو وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
اساس دا وخت هیڅ وخت نه دریږي. موږ اساس ته هغه بنیادی اساسی ستوند چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت حتی په بعض فرهنګو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت چی شده. زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو دغه کار مزد او ارزښت له لاسه راځي، هغه موږ افتاسو نشو تولید کولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم د سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو په خپل فرد په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او صرف متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن په دغه موقف په دغه حالت کې ما ته منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دا کارونه موږ مخکې په ځان روښانه کړو او باید حس کړو چې د هر ښه کړه وخت او مناسب وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ تاسو مناسب تناسب مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډیر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت د وخت ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کوم ټولنې چې هغه ته موږ نوم یې پیدا چې پرمختللې ټولنې دي نو دوی یوازنه هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده نو هغه ټولنه چې د وخت ارزښت په استفاده ونه کوي هغه بیرته پاتې کیږي او ټولنه ته ضرر ورسیږي او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې دی او انکشاف او ترقی منځ ته راځي.
ډیره مننه کوم کور ودان استاد. گران دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.